په زده کوونکو یې څه اغېز کړی دی وضعیت؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو او مېلمنو تاسو ته. د افغانستان معرف د ډیر وخت ټکنۍ او د کرونا د وجه هم زموږ معرف ډیر ټکنۍ سو، د زده کوونکو وخت ضایع سو، او بیا چې کله په افغانستان کې نوې تاولات رااله نو له دې سره معرف ډیر زیات متاثر دي. زده کوونکو پر روحیاتو باندې، زده کوونکو پر روانو حالاتو باندې، او د دې پر وخت پر ټولو باندې چې د وخت ضایع ده پر دې ټولو باندې بد اثر کوي، او یو لوی فاصله د معرف سره رامنځته کیږي، او په مجموع کې ټول زده کوونکي، په مجموع کې ټول کسان، ملت ناراضه کیږي، او یو لویه ناهیلي او بې باوري رامنځته شوې ده.
تاسو خپل د داسې یو بنسټ په توګه چې د زده کړو په برخه کې کار کوي، یا د طالبانو د پوهنې وزارت له مسؤلانو سره یا له نورو چارواکو سره په دې اړه مو خبرې شوې دي چې ښوونځي باید پرانیزي، که خبرې مو شوې څه درته ویل شوې؟
موږ پر وړه کچه نه، بلکې په ټیټه کچه باندې خبرې ورسره روان دي. خبرې مو ورسره کړې دي چې د نجونو ښوونځي په ټول کې د هر انسان حق دی، باید دا که نروي کښته دی د خپل اساسي حق ورته ورسیږي. خو دوی هم تر اوسه پورې هغه څه چې موږ یې غواړو، هغه څه جواب چې موږ ته د منلو وړ دی، موږ نه دی ترلاسه کړی. یعنی چې موږ ته وویل څه چې تر پلانې وخت پورې په دغه اساس باندې، په دې شرایطو باندې موږ غواړو چې د معرف بیرته ښوونځي د ټولو پر مخ باندې خلاصې، د نجونو پر مخ باندې په ځانګړي ډول خلاصې. خو تر اوسه پورې موږ تر یو کانې جواب نه دی ترلاسه کړی. یعنی موږ غواړو، ټول ملت غواړي. تاسو ولیدل چې د کابل علماو د پرون د مزار شریف کې د علماو سرپرستی شورا هم دا وویل چې باید نجونو د ښوونځي خلاصې، او هیڅ بانه د دې د دانش توجه کولای چې نور د نجونو ښوونځي بند پاتې شي. ملت هم غواړي، موږ هم غوښته د کلونو راهیسې موږ هم دغه وایو، ټولو ته وایو چې دا زموږ د اولادونو، زموږ د ماشومانو، زموږ د راتلونکي او په مجموع کې د انسان حق دی. دې ته باید زمینه سازي وسي. د دې لپاره هیڅ د دې معنی باید نه شي چې زموږ د شاګردانو وخت دی سي. خو تم څه چې موږ ته ویل سوي دي هغه تر اوسه پورې زموږ خپل د قناعت وړ نه دي.
همدا ډول په خبرونه کې یو زده کوونکی هم را سره ده چې په بحث کې به برخه را سره اخلي. خو مخکې له دې چې هغې ته ورشو، د یوې داسې لیکوالې خبرې در اورو چې خپله لا په ښوونځي کې ده خو ښوونځی تړل شوی، د غلې ملالۍ وقار خبرې به واورو چې دا څه وایي او څه غواړي. وروسته به بحث ته دوام ورکړو.
زه ملالۍ وقار یم. تېر کال چې طالبانو د نجونو ښوونځي پیل نه کړل، ما او خور مې صفیه ډېر وژړل. دومره مو وژړل چې حتی پلار مو هم له موږ سره یو ځای اوښکې تویې کړې. سږ کال دا دی بیا هم ټولې افغان نجونې په کورو ناستې دي. د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، او د دوی انساني او شرعي حق ترې اخیستل شوی دی. هیله ده موږ پرېږدي ډاکتران شو.
دا غلی ملالۍ وقار خبرې مو واورېدې چې ویلې ښوونځی باید خلاص شي، پرانیستل شي چې دوی وکولی شي زده کړې وکړي او ډاکتران شي. په همدې هیله اغلی هاشمی عثماني را سره په خبرونه کې ده. دا هم د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. اغلی عثماني، ښه راغلاست درته وایو. که خپل راته ووایه چې تاسې د نوي کال په لومړۍ ورځ ښوونځي ته تللي وای، څه مو ولیدل، څه درته وویل شو، دغه تاثر که را سره شریک کړئ.
بلی سلام تاسو ته او تاسو همکاران ته، همداسې زموږ مېلمانو ته. زه خپله هاشمه عثماني هم د یولسم زده کوونکي. بلې، کله چې د کال په لومړۍ ورځ موږ مکتب ته ولاړو، یعنی موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کړو چې موږ مکتب شروع شوي دي. کله هلته ولاړو موږ ته وویل ول مکتبونه نه دي شروع، تاسو باید خپلو کورو ته ولاړ شئ. یعنی موږ په هغه کله چې موږ د دې ځای څخه تلو، یعنی ډېر په خوشحالۍ سره د شپې او د ورځې موږ ډېر سوچ وکړئ. موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ مکتب ته ځو، زموږ درسونه شروع کېږي، موږ خپل د آینده لپاره کولی شو چې یو فکر وکړو، یو څه وکړو. کله چې هلته ولاړو او موږ ته وویل شو چې تاسو باید مکتب ته، تاسو مکتب نه دی شروع، تاسو بس یعنی ډېر د خفګۍ احساس مو کړ. داسې دومره ډېر بد احساس مو وکړ چې یعنی په کلمات سره موږ هغه نه شو کولی چې بیان کړو. ډېر بد احساس مو درلوده.
افغان صاحب کتا سره ته وای چې خوانزي تړل شوی که څه هم ډېر ښکاره دلیل یې پاړه نه دی ویل شوی خو د یونیفورم مسله یاده شوې. ستاسو په اند په کوم دینی استدلال سره دغه ښوونځي تړل شوي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او اورېدونکو ته. په دې اړه باندې خو
وعلیکم
السلام، د معلوماتو سره سم کوم دینی سند موږ نه لرو د نجونو د زده کړو لپاره کې بندې کړو. دا طالبان د افغانستان د کلچر خبره کوي او بیا دغه ځای د دیني تعبیر و تفسیر سره سم دی کوم څه وایي چې موږ یو داسې یونیفورم وړاندې کوو چې هغه د افغاني دودونو او د شریعت سره برابر وي چې د حجاب یا ستر یادوي. نو زما په فکر باندې دا د نجونو د زده کړو لپاره هسې یو بهانه او پلمه لټول دي، ځکه چې زموږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا دغه ستونزه نه لري. نو دا به زما په فکر باندې څونه چې زه د طالبانو سره بلد یم او دوی پېژنم، لویه برخه طالبان چې دي دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او زموږ کلیوالي سیمې چې دي دا په مجموع کې دوی د نجونو د زده کړو سره په ذهني ډول باندې جوړ نه دي. نو هغه خپل ذهنیت یو ډول دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل دي، نه دا چې دغه یونیفورم دا ډېره اصلا په خپل ذات کې ډېره بده خبره هم ده. دغه میلیونونو نجونو میلیونونو پلرونو مندو خوندو ورونو او په مجموع کې د افغان ملت لپاره چې د دغو نه ډېرو انسانانو په اړه باندې دوی دا خبره کوي چې دا د دې وطن له کلتور سره برابر یونیفورم نه دی، دا د شریعت د تفسیر سره د دوی په اند باندې برابر، هغه حجاب چې دوی یې بولي هغه پرده چې دوی یې بولي له هغه سره برابر یونیفورم نه دی. دا خلک مسلمانان دي، دا خلک خو تر تاسې مخکې افغانان دي، نو دوی په دا خپل کلتور نه پوهېږي، هغوی په دا خپل دین باندې نه پوهېږي، هغوی د دا خپل دیني ارزښتونو کلتوري ارزښتونو مراعات نه کوي، خو هغه تر هر څه مخکې دغه خلک د دغو شیانو مراعات کوي. نو تاسو څنګه د دوه میلیونونو انسانانو مسلمانانو افغانانو ته وایاست چې تاسو دغه د نجونو یونیفورم چې دوی دا له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره برابر نه دی، موږ غواړو چې یو طرحه جوړ کړو دا برابر کړو او بیا به نو هغه ته اجازه ورکړو. نو دا خو د خلکو سپکاوی دی، یو ډول د خلکو د نجونو سپکاوی دی، دا د هغوی د حق سپکاوی دی. تاسو هیڅ دیني استدلال د دې لپاره نه لري، کدی لري وړاندې دي چې دغه استدلال موږ د شریعت څخه لرو، موږ ورسره منو، موږ داسې نه یو چې افغانان داسې نه دي چې د اسلام څخه مخ اړوي، اسلامي ارزښتونو څخه مخ اړوي، تر هر څه مخکې ورته معتبر دي. خو که یې دوی دي وړاندې کړي، زما په فکر ما د معلوماتو له مخې خو تاسې هیڅ سرحد موږ په قرآن او حدیث کې د دې لپاره نه لرو.
افغان صاحب کله چې تاسو وایئ چې له دیني اړخه هیڅ ستونزه نشته، دا یعنی نو بیا ولې تړل شوی دی؟ کومه بهانه ده؟ کوم دلیل ده؟
ما درته وایم چې د دوی لویه اقتصادي چې ده هغه د کلیوالو څخه دي، د طالبانو په مجموع کې کلیوال چې دي هغه تر اوسه پورې زموږ د کلیوالو ذهنیت چې دي هغه د نجونو د زده کړو لپاره نه دی جوړ شوی. نو دوی هغه خپل ذهنیت چې ده هغه یو ډول دلته په خلکو باندې تحمیلوي. دوی خپل ذهنیت ستونزه ده، د شریعت ستونزه نه ده، د کلتور ستونزه نه ده. کلتور زموږ له رواج و زموږ له کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې خبره نه ده. دوی چې کوم ذهنیت دی د کلیوالي ذهنیت د هغه دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل کېږي، یوه خبره چې دا دوی وړاندې کوي او یا ما خپله له دې څخه نه ده اورېدلې، خو پر فیسبوک باندې دا خبره د ځینو هغه کسان چې د دوی سره فکري مشترک فکر لري هغوی دا وړاندې کړې ده چې د ښوونکو ستونزه ده چې نجونو ته موږ ښځینه ښوونکي نه شو پیدا کولی. نو که دا خبره یې دا خبره خو هم چې د دې د نجونو د حق اخیستلو لپاره چې یو داسې حق چې شریعت ورته منلی دی، اخلاقیات ورته منلی دی، قانون ورته منلی دی، مسلم حق دی، هغه په دې بانه ته نه شي اخیستی چې ښځینه ښوونکي نه شته. ښځینه ښوونکي تر یو حده پورې په افغانستان کې پیدا کېږي، دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې یو زده کوونکی که نارینه هم په یو ټولګي کې ودرېږي چې هلته مثلا لس و شل و دېرش نجونې وي، نو دا هم د شریعت له اړخه دغه ستونزه نه لري، ځکه موږ دا ثبوتونه لرو د احادیثو په معتبرو کتابونو کې، په صحیح سوس یې لرو، په صحیحینو کې یې لرو چې د پیغمبر علیه السلام سره په غزواتو کې مېرمنې د صحابه وتللې دي، هلته یې مړې راخیستې دي، زخمیانې راخیستې دي، پسه یې ورتړلې دي، پوښتنې یې ورباندې کړې دي، حج ته ورسره تللې دي، په یو سفر کې ورسره ملګرې شوي دي. نو که داسې وي چې دوی مطلق د یو استاد وجود د نجونو سره په یو ټولګي کې یا په یو سیم کې نه شي زغملی، نو دا بیا هم د شریعت څخه یو ډول د شریعت له نصوصو څخه ناخبري ده. په دغه ډول بهانو باندې د نجونو د حق د تعلیم حق سړی نه شي ځینې اخیستی، نو دا خو دا د شریعت څخه موږ د نجونو د حق اخیستلو دپاره یعنی یو توجیه دوی وړاندې کوي. نور دا دلیل نه شي ورته کېدلی، ځکه موږ دا ثبوت لرو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اصحاب او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابیات دا په یو ځای کې سره یو ځای شوي دي، دا په یو سفر کې سره ملګري شوي دي، په یو ځای کې مثلا زده کړې د حدیث بیان کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفد ورته صحابه ورغلي دي، پوښتنې ځینې کړي دي. د حضرت عایشې صدیقې څخه تقریبا 22 احادیث روایت دي د احادیثو په کتابونو کې، دا چا روایت کړي دي؟ په دې کې ټول سل احادیث ښځو نه دي روایت کړي، دا نور ټول احادیث نارینه وو دي روایت کړي دي. نو دغه خبره چې دی وړاندې کوي چې دلته فضلن تصور ښوونکي نه څه زده کوونکو ته، دا خبره هم دیني دلیل نه شي کېدلی. د دې یو توجیه ده چې وړاندې کوي، او په دې باندې د ښځو داسې مسلم حق اخیستل دا د هیڅ ډول توجیه وړ نه دی چې موږ یې توجیه کړو.
ډیره مننه افغان صاحب. اغلی حبیبه آشنا د ازادي ائتلاف موسسه مشره هم په خبرونه کې را سره دی. اغلی آشنا، مخکې زموږ میلمنو د ښوونځیو د تړلو په عواملو خبرې وکړې. ویسا صاحب وویل چې دوی ته چې کوم دلایل ویل شوي د قناعت وړ نه دي، او همدا ډول د دیني عالم ښاغلي افغان خبرې هم تاسې واورېدې چې د یونیفورم په برخه کې چې طالبان یې په سبب ښوونځي تر اوسه پورې تړلي، یعنې تر اوسه یې تړلي دي، هغه هم دوی ته د قناعت وړ نه وه. ستاسې په نظر یعنې ستونزه چیرته ده؟ خلک غواړي پوه سي چې ولې تړل شوي دي، آیا د یو چا د شخصي سلیقې په خاطر که نه نور مسایل دلته سبب شوي دي، یا مثال غواړي نور څه په دنیا ومني، د نورو غوښتنو په خاطر ښوونځي تړل شوي، د نورو فشارونو د راوستلو لپاره، کیسه چیرې ده؟
سلامونه اول خو ستاسو میلمنو ته او بیا هم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
خبره اصلا څه ده چې طالب څوک دی؟ د طالب شتون او د طالب ایدیالوجي هغه په دغه کارونو باندې جوړ ده. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل یو د هغه شیانو نه، د ښځو په وړاندې مخالفت، د هغوی په کور کې کېنول، دا یو د هغه شیانو چې د طالب تعریف یې کوو. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل او د هغوی مکتبونه بندول اصلا اسلامي او افغاني توجیه نه لري، دا یو سیاسي پریکړه ده چې هغوی کړی ده، او دا د هغوی خپله پریکړه ده. طالب په خپل لاس کې نه ده چې هغه دا پریکړې وکړي. تاسو وګورئ چې همداوس حتی خپل طالبان سوشل میډیا کې دغه پریکړې په خلاف دي. دا چې چا پریکړه کړې ده، دا د دوی مشران دي چې دغه پریکړې کړي، او دوی مشران په راولپنډۍ کې ناست دي. نو د دې خبرې ته چې موږ هر څومره دغه وځو،
نو هغه لښنا خپل دوی وای چې موږ ښوونځي پرانیزو، وخت یو څه نیسي، موږ د زده کړو مخالف نه یو. یعنی د دوی استدلال دا دی، حتی د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی تیار دي چې ښوونځي پیل کړي. نو تاسو بیا وایي چې دوی بیخي له سره مني نه؟
نه، ځکه دا د طالب اول دفعه نه ده دوی دا خبره کوي. طالب وګوري چې کله اول دفعه د پاره افغانستان ته راغلل، کوم بهانې جوړ کړي، هغه وخت هم دغه بهانې کولې. موږ مکتبونه خوشی کوو، زموږ وخت په کار دی، حالات ښه نه دي، امنیت ښه نه دی، افغانستان کې کورنۍ جنگ تیر شوی، دا وغه وغه پخوا وختونه دغه دوی د بهانې کولې. اوس هماغه بهانې بیا تکراروي، صرف دا دی چې د کورنۍ جنگ په ځای ورته د دغې نوم اخلي، د کله د داعش نوم اخلي، کله ورته د پخواني حکومت نوم اخلي، کله د یو نوم اخلي، کله د بل نوم اخلي. طالب یو ملت پیرن برم تکړه دی، او هغه د غواړي نړۍ باندې د قدرت لري، او دوی به دغه کارونه کوي.
وروسته په دې اړه بحث کوو. ویسا صاحب، یو وخت یو څېړنه شوې وه، په دې څېړنه کې ویل شوي وه هغه زده کوونکي چې د کال په پای کې، یعنی کله چې دغه کلنی امتحان خلاصیږي، دوی رخصتۍ ته ځي، هغه څه چې زده وي د راتلونکي کال په پیل کې زده نه وي، یا یو څه هیر وي، ځکه یوه وقفه راغلي وي د زده کړو په منځ کې. نو کله چې دغسې یو وضعیت راځي، څه فکر کوي څومره ډیر به پس د کوونکو تاثیر ډیر وي، څومره به انګیزه له دوی څخه اخیستی وي، څومره به دوی زړه توري کړی وي؟
ته مجموع کې د وخت ضایع چې د هغه کیفیت ته ډېر زیات زیان رسي، زده کړو کیفیت ته، زده کړې ته ډېر لوی زیان رسي، او خاصا د ثانوي دورې لپاره، د شاګردان لپاره، د دې طبقې لپاره، د یوې ورځې غیر حاضري چې د هغوی د زده کړې هغه بهیر چې کوم دی، چې کوم رواني، نو په سم ډول باندې دی نسی ځینې متاثره کېدلی، په سم ډول باندې دی بیا نه په امتحان کې او نه په راتلونکي چې دی لوړو زده کړو ته بیا لار مومي هغه ګټ نسی نه اخیستلی. نو دا یو د یوې ورځې ضایع زه درته وایم چې دا ډېر لوی زیان دی. ګوره چې هغه د کوم د زموږ د تدریسي نصاب چې کوم دغه ټاکل شوی دی، ورځې ټاکل شوي، یعنی که چیرې شاګرد په کال کې په تدریسي بهیر کې، یعنی په ټول تعلیمي کال کې د څو ورځې غیر حاضر شي، بیا د امتحان مثلا اته دېرش ورځې دی کولی، بعد بیا دی نشي کولی چې دی په امتحان کې ګډون وکړي، یعنی دی دغه کال چې دی دا کال د ټول ځای کېږي. اوس تقریبا زموږ د شاګردانو یو کال ضایع شو. تاسو ګورئ اوس یو سلو نن یوې ورځې ته رسېږي، څه کم دوه سوه ورځې. دا یو تعلیمي کال دی، له کومه چې پیل شوی دی تعلیمي کال په ګرمسیر منطقو کې، له هماغه څخه بیا تر ننه پورې دا یو تعلیمي کال پرې کېږي. په جوزا کې محمد ثور جوزا، په جوزا کې زموږ تعلیمي کال پرې کېږي. دا زموږ یو کال ټول تعلیمي کال چې دی دا ضایع شو، یعنی د دغه ضایع چې ده دغه بیا په تعلیمي بهیر کې دا جبرانېدلی نشي. شاګرد زړه توی کېږي، زړه ماتې کېږي، پر کیفیت اغیز کوي، بیا راتلونکي ته خپل کوم پلان چې دی هغه پلان د مخته نشي وړلی. نو د دغه وخت ضایع چې ده دا بیا د دوی په حق کې چې ده، دا بیا د پرېکړه چې ده دا غیر عادلانه ده. نو د غیر عادلانه پرېکړو چې دی ژر تر ژره باید واخیستل شي، تر څو چې د یو ملت د نسل وژغورل شي له دغه سي بدبختیو څخه، له دغه سي بد حالات څخه، لکه نن چې موږ ورسره مخ وو او مخ یو. نو دغه وخت ځای کول چې دی دا 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 بیا جبرانېدلی نسی. هر څه چې موږ ووایو د جبران وړ نه ده دا مسله. نو زموږ د یوې ورځ جبران ده، نو زموږ نن ته پرون ملامت وو او په سبا ته مې همدغه خلک هر څوک چې وي هغه ملامت چې زموږ نسل ته ملامت وي، موږ باید دا ومنو. د دې څخه باید راووزو چې مثلا دا کمی توجیهګانې چې کېږي دا د منلو وړ نه ملت ته دي، نه موږ ته دي. یعنې ګوره زموږ علما نارې وایي، دلته ځینې کسان نارې وایي چې ږغ دغه یا ته په د پتوا په شکل باندې، پتوې په شکل باندې وایي چې د دې په دې کې ممانعت نشته. نو دا د وخت ضایع چې ده، ضایع کول چې دي، دا د دغه لپاره نه جبرانېدونکې مسله ده.
مننه اغلی هاشمی عثماني، کتا سره ته وای چې وس چې تاسو خوانزي تړل شوې دي، خوانزي ته نه ځي، تاسو یا مثال نورې ټولګیوال یو ملګری دي، څه کوي، په څه مصروف یاست؟
موږ خو دا سې چې کله موږ چې کله نه امتحان ورکوو، رخصتانه بکشي راځي، موږ د سې د درس څخه یو څه نه دي کېږي، نه خو بیا هم راتلونکي ته مو یو څه هیله یې کوسته. موږ خپل راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرو. دوی واري وايي هو، یو واري وايي نه. یعنی موږ ته خپل برخلیک نه دی معلوم، موږ ته خپل راتلونکي نه دی معلوم. موږ او زموږ دوستان، موږ ټول په کور کې ناست یو، بس یوازې چې کله کتاب راخلو چې ودرې یو شم وایو، بس دغه خبرې او دغه حالات موږ ته رایادېږي. موږ زړه د مکتب ویلو، د مکتب څخه زموږ راتلونکي څخه زموږ تور سوی دی. یعنی واقعا داسې حالات پر موږ راغل دي چې موږ کتاب لا نه سو، چې کله کتاب راخلو زه نه غواړم چې ووایم که ووایي وایي د څه شي په اړه ووایي. زموږ راتلونکي نه دی معلوم، زموږ برخلیک نه دی معلوم. یعنې داسې حالات کې چې موږ ژوند کوو، موږ واقعا زموږ زړه د خپل درس څخه زموږ د راتلونکي څخه تور سوی دی. زموږ دوستان هم دغسې بس د کور په کارونو دي، په کورونو اخته دي، بس درسونه کتابونه راسره دي، خو د ویلو دپاره یې زموږ زړه نه غواړي. ټول دوستان هم په دغسې حالات کې.
مننه افغان صاحب، عالم او لیکوال چې سیاستوال هم تیر شوی، مولانا عبدالکلام آزاد ته دا خبره منسوبه ده چې دا ویل چې کله زه مړ کېدلم، زما د مرګ په ورځ ښوونځي مه رخصتوئ، ځکه یوه ورځ هند وروسته پاتې کیږي. نو په افغانستان کې دا د 200 ورځې کیږي چې ښوونځي تړل شوي دي، ونجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي. هیڅوک په وړاندې لکه مسؤلیت نه اخلي، هیڅوک نه راپاڅیږي چې دغه ښوونځي باید پرانیستل شي. علت یې څه دی؟ ولې دغه ډول بې تفاوتي ده؟
اصل دا ده چې دا خو مسؤولو کسانو ته راځي، کېږي مسؤلیت ته دی، هغه کسان چې واکمنه طبقه ده، هغه کسان چې پر دې ځای باندې موږ چارواکي بولو، مسؤلیت خو ټول هغو ته راځي، کېږي د دې رعایت د دین د متونو له مخې هم دغه خبره ده، او د اوس وخت قوانین هم دا ایجابوي. نو دویمه خبر دا ده چې زموږ ملت هم یو ډول د جنو له زده کړو سره ډېر چسپي دغه په مجموع کې کلیوال خلک نه ورسره لري. په دې وجه باندې په طالبانو باندې ډېر فشار نه راځي، بلکې ځینې کسان په مجموع کې بیا د دوی هغه هم فکر ملایان هغه بیا یو ډول دلایل مورسره شي. ما د یو ملا خبرې واورېدلې، هغه لیکلي وو چې طالبانو ته دا حق د رسول الله ورکړی دی. رسول الله ویلي دي چې دغه مختلط تعلیم و دغه نجونې راوتل و دغه شی چې دا په حاشیه ته لار جوړوي و دا هغه ادا کوي. نو چې زموږ په ټولنه کې دیني عالم په نامه باندې داسې یو څوک په منبر ناست وي، په محراب کې ناست وي، خطیب یي، امام یي، خلکو ته واعظ یي، ناصح یي، نو چې هغه دا خبره ورته کوي چې طالب ته حق رسول الله ورکړی دی، او زموږ عام خلک بیا په دې باندې نور نه پوهېږي چې دا خبره دی سمه کوي که نه کوي. په مجموع کې یو ډول ذهنیت هم و دې ته پره جوړ نه وي. نو خلک هم نور څه ووایي، د رسول الله سره خلک جنګ وکړي، خو د دې په مقابل کې باید موږ له وخته څخه دا ذهنیت په دې تیار کړی وای. زموږ مخکې مسؤلیت دا و، د علماو مو، د هغه تېر حکومت مو، د روشنفکرانو مو، د لیکوالانو مو، د دغو خلکو مسؤلیت دا و چې دا خلکو کې دا شی ورفهمولی وای. چالی به دا ده چې په ټوله نړۍ کې به بل داسې هېواد دی چې په یویشتمه پېړۍ کې خلکو ته زارۍ کوي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. دا د هغو یو مسلم حق دی، لکه نارینه چې حق لري نجونې دغسې حق لري، لکه نارینه چې الله آزاد پیدا کړی دی نجونې دغسې الله آزادي پیدا کړي، لکه نارینه چې په ژوند کې اړتیاوې لري او دغه تعلیم چې دی دا د هغو اړتیاوو د پوره کولو دپاره یوه ډېره ښه وسیله ده. بشري اړتیاوې ښه، دغسې یو بشر ده، دغسې اړتیاوې لري او دا دغسې یو حق دی. نو موږ په نن وخت کې په دیني استدلال، په علمي او عقلي استدلال، د اخلاقیاتو او د قانون له مخې، د تاریخ او د پوهانو د خبرو له مخې خلکو ته دا ذهنیت ورکوو چې تاسو دا ومنئ، دوی ته د زده کړو حق ورکړئ. نو دا خو زموږ یو ډېره جالبه خبره ده چې دا زما خبره دا تاییدوي چې ملت دلته پره جوړ نه دی. که د ملت لخوا دغه پره فشار پر واکمنه طبقه باندې وای، حتما به طالبان به په سل کې 40% د دې ټولنې جوړوي. 40% دغه 80% نه شي مجبورولی چې دا خپل حقوق قربانې ومني. خبره دا ده چې دلته زموږ هغه دا مخکې څېړنې دا دي نه سایر مخکې چې زیاتره افغانان چې په کلیوالو کې میشتي، په کلیوالو سیمو کې، نو چې په کلیو کې زیات کسان زموږ میشتي او هغوی ذهنیت چې دی بیا د نجونو د زده کړو لپاره ښه جوړ نه دی، خصوصا بیا دغه لوی نجونې. نو خو د هغوی لخوا دغه پر دا واکمنه طبقه باندې فشار نشته. یو بل شی بیا له هغو سره داسې ملګری سوی دی چې په سل کې تقریبا 80% ملایان چې دي هغه د دوی سره په دغه ذهنیت کې جوړ دي، او دغه د دوی خبره د دوی عمل دا په دیني استدلال باندې ورته توجیه کوي. نو دا د دې لامل شوی دی چې موږ یوه ورځ نه، بلکې ستا خبره د 200 ورځې افغانستان شاته پرېږدو، خو پر واکمنه طبقه باندې فشار چې دغه رانه وړو، د ظاهري چې دغه ونه کوو، د نړۍ له رسنیو سره دا خبره چې دغه په ډېر لوی لویه کچه باندې شریکې نه کړو، چې ولې دغه زموږ سره کېږي، په کوم قانون باندې دغه له موږ سره کېږي؟ په اسلامي قانون که په بشري قانون، د افغانستان د اساسي قانون سره سم، که د افغانستان د رواج او د کلتور سره سم. دا کلتور خو داسې نه دی چې دا نو ټول وخت لکه د قرآن تورې بس پاته به وي. کلتور خو د انسانانو رامنځته شوی شی دی چې په ګټه وو پرېږدي، چې په ګټه نه وو په هغه ورځ بدلوي. دا که د افغانستان کلتور په خوا جوړ هم وو پر دې باندې چې نجونو زده کړې ته نه وو پرېښودلې، خصوصا لویې نجونې، نن دغه کلتور موږ بدلوو. نن دا زموږ یو بشري اړتیا ده. کلتور خو د قرآن تورې نه دی چې موږ یې نشو بدلولی. زما په فکر باندې چې زموږ علما په دې کې سم کردار نه ادا کوي، زموږ ملت خصوصا د کلیو اوسېدونکي دا په دې کې سم رول نه ادا کوي، او زموږ رسنۍ خو چې دي هغه سانسور شوي دي، په هغوی باندې ډېر فشار دی. په دې برخه کې هغوی څه نشي کولی، خو علما لیکوالان او موږ په مجموع کې عام ملت چې دی هغه په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت چې دی تر اجازه دی هغه نه ادا کوي په دې کې او واکمنه طبقه خو لامل به دی چې دا شی بل کړی وي.
مننه اغلی آشنا. لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه په یوویشتمه پیړۍ کې به کېدای شي یوازینی هیواد افغانستان وي چې زارۍ کېږي د دې لپاره چې باید نجونو ته ښوونځي پرانیستل شي. خو یو وخت داسې هم و البته د شاهي وختونو کیسه کېږي چې حکومت به خلک په زور مجبورول چې اولادونه ښوونځي ته ولیږي هغوی نه لیږل. اوس برعکس کیسه خلک زارۍ کوي حکومت ته چې ښوونځي خلاص که دوی نه ورته خلاصوي. ولې افغانستان دغې خواته لاړ؟
د دې د خو شک نشته چې د افغانستان د جنگونو د وجه په دغه حالت در رسیدل دي او د کته سو وکړي د داوود خان نو وروسته چې کله د شوروي راغله په پاتغه نه جهاديان راغله اینه هغه وخت نه دغه ذهنیت تغییر دل په خلکو په منځ کې شروع شو. همچنان په خو وختونه د څه و چې خلکو معلومات نه درلودل خلک یو بل سره کنیکټ نه او هغه داس په فائدې او په کټو نه پویدل. شاید په خو وختونه په افغانستان کې د داس ویلو دومره اړتیا نه ولکه وس چې دی پکې خلک اوس د دې په اړتیا پوهیږي د ټکنالوژي د وجه د نور د نور د وجه دنیا هغه دنیا نه ده. کته درس نه وي کته ځان ونه راته نړۍ سره ته هیڅ چیرته نه. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د درس نه ویلو د وجه نه زمونږ یو نسل شاته پاتې کیږي. په دې باندې اوس افغانان پوهیږي په دې باندې افغانان پوه شوي دي چې د درس نه ویلو د وجه نه یو نسل شاته پاتې کیږي او طالب هم په دغه باندې پوهیږي ځکه طالب قسم دغه یو نسل د موږ شاته پاتې کوي بل هیڅ دلیل نشته دی. طالب په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغان نسل مخې ته لاړ شي افغانان مخې ته لاړ شي. د طالب یوازینی هدف د افغان ملت شاته تګ دی شاته وړل دي مخې ته وړل نه دي. ام دې ته ټول ملت ام دغه ته
کېنول نه ام دغه ټولنی خلک دي د افغانستان دي ولې غوړي دغه یو څو کې ولې دغه سی وغواړي هغه هم دغه ټولنی خلک دي. مثال ک دغه انجونې یا دغه ځوانان زده کړې کوي د وطن په ګټه تمامېږي خو دوی ته به هم خیر ورسیږي نو ولې دوی وغواړي چې دغه سی وکړو کې لکه څنګه چې تاسو وایي.
ولا دوستان درنه نه خفه کیږي خو رور دې خبر دې چې طالب په دې خبره پویدل طالب بنوي طالب که پدغه خبره باندې پویدل نو په سرکونو به ځان نه چاو خبره تاسو ده چې طالب خو د لاس نه او هغه که ځان د ټولنه مو وی طالب بیا هم د افغاني ټولنه نه دی چې هر څومره وی چې د افغانستان د ټولنه یم د افغاني ما زدم یا زغه هغه د افغان ټولنه نه دی ځکه هغه په افغانستان کې افغاني مدرسو کې نه دی غټ شوی هغه تا ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی.
مننه خوشاله اوسئ ویسا صاحب. کورودان ویسا صاحب دغه پوښتنه له تاسې هم کوم مخکې افغان صاحب وویل چې په ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري. ولې لیوالتیا نشته ده؟ یعنې کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالیږي خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي مثال ښوونځي ته نه ځي معنا د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حصه کتله ده فالج ده هیڅ هم نشي کولی. نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي یا مثال په دنیا کې درې پنځوس شاوخوا اسلامي هیوادونه دي په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي پوهنتون ته ځي ولې په افغانستان کې افغانان یا په افغاني ټولنه کې مخالفت ورسره کیږي؟
زه د افغان صاحب د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه دا دی چې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته تللي وو له مشرانو سره مې خبرې کړې دي له ځوانانو سره مې خبرې کړې دي له کور په کور ګرځېدلې یو موږ یعنی د ممانعت دا خبره موږ خبر یا خبره یو جزئي خبره هم موږ د چا نه اورېدلې چې موږ خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه نه ورکو. اجازه ورکوي ولی زمینه سازی نه ده سوی په دې کې تیر هم پړاو د تیر حکومت هم پړاو نن هم نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دی چې ښوونځي بند کې مسئولیت دادی چې دی باید ډیر کړی، مسئولیت دادی چې دی باید خلک پر خلکو باندې اجباری کی خپل ماشومان خپل لونی شونځي ته، دا هم د دې ټولنیز هم دینی اسلامي هم افغانی مسئولیت دادی. د دې اسلامي مسئولیت دادی چې نن دی زموږ ټولنه کې چې کم ذهنیت دی، د ذهنیت لمنځ وړلو لپاره باید کار وکړي. دا ذهنیت موجود هم وی نو زموږ غوښتنه دا و چې د حکومتونه چې دی هغه ذهنیتونه جوړوي، هغه خلک رابول لی هغه تب د افغانستان په ټول قوانینو کې تاسو وګوري د وخت ټول قوانین چې دی هغه زده کړی اجباري سوی دی. د اجبار مسله ده ګور له ظاهر شاه د وخت څخه چې و بیا تر د ډېر قوانین چې ول د اساسي قوانین چې کوم تغیر سوی دی راغلی دی، په هغه کې د زده کړو مسله چې د منځنۍ زده کړې اجباري دی. په اجبار کې دا د حکومتونو مسؤلیت جوړیږي چې بیا خلک دې ته جوړ کړي خپل کم مسؤلیت چې دی، چې مثلا د درسي مواد ښوونکي دي، ښوونځي دي او معلمین دي، دغه ټول پر وخت باندې ورسوي، هلته زمینه سازي وکړي، بیا خلکو ته وایي که چیرې خلکو د دې مخالفت وکړي بیا حکومت بل مسؤلیت لري. مسؤلیت یې دا دی چې خلک راوغواړي چې مسله څه شته، او کني د اجبار مسله ګوره دغه چې تاسو زموږ پلرونو په زور باندې زموږ د کګان د حکومت مجبور کړی و چې خپل اولادونه تاسو ښوونځي ته ولېږي، ځکه هغه وخت ذهنیت جوړ نه و. هغه وخت نن چې موږ د خپل ملت سره کومې خبرې کړې دي، موږ ګرځېدلو کرملار ټیم ګرځېدلو دي، موږ ګرځېدلو یو، هغه ټول راته ویلي چې موږ یې غواړو حکم دي زمینه سازي چا ورته کړې ده. هغه سیمې چې تاسو وګورئ تر جګړې لاندې وي، هغه سیمې چې مثلا نیمه جګړه وه، هغه سیمې چې مثلا ورته زمینه سازي شوې، تاسو مقایسه کړئ ټولو لېږلې، خو همدغه سیمې وې چې زمینه سازي نه ورته شوې، همدغه افغانانو، همدغه پښتانه، همدا مسلمانانو ټولو لېږلې، خو زمینه سازي ورته شوې وه. که زمینه سازي وشي هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي داسې نه غواړي چې هغه اولاد یې ړوند وي، هغه اولاد یې بې سواده پاتې شي، هغه اولاد یې د جامعې د ټولنې د اوږو بار وي، هغه ته بل څوک لار وشي، هغه د بل چا محتاج، هغه که لور وي که زوی، زموږ ټولنه دا نه غواړي. ګوره یو 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 انسان که زه مثال ورکوم، تاسو وګوري که د یو چا او بچی د یو چا لور هغه مثلا یا ګونګی وي یا ړنده وي، داغې مرکه ته څوک ورځي یا څوک غواړي خو نه غواړي، نو ستاسو اولاد چې دی په همدې باندې مثلا معذور دی چې زده کړه ونه لري. دا د وخت تقاضا ده، دا د زموږ د ملت غوښتنه، دا د ملت اساسي حق دی، دا د یو انسان منل سوی حق دی. که ملت په دې باندې مثلا چیرې د دې ممانعت کې د ملت سره باید کار وشي، دا ذهن تازه په څه معنا ده؟ دا 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 د ذهنیت جوړول، د فکر جوړول، دا خو د حکومتونو مسؤلیت دی. دا خو نه د نړیوالو خبره نه ده چې نړیوال وایي چې مثلا دا مسله ده پر دې باندې فشار راوړي، نه، دا زموږ حق دی، دا زموږ د اولادونو اساسي حق مو دی. دا اسلام را کړی دی، دا ټول بشري قوانین را کړی دي، دا ټولنیزو قوانین را کړی دي، دا په دې خاوره کې چې موږ ژوند کوو دا زموږ حق دی. نو د دې دپاره بیا مسؤلیت د معرف دا نه دی چې مثلا ښوونځي بند کړي، ښوونځي باید ډیر کړي. چیرې چې مثلا په هغه ځای کې سیمو کې د افغانستان په اراضي کې چې ښوونځي استانه، په اراضي کې چې ښوونځي نسته، په هغه ښوونځي کې بیا دولت دا د دې مسؤلیت مکلفیت دی چې د یو دولت ته د یو ملت ته وړاندې کړي، دا د دې مکلفیت دی چې هلته باید دی زمینه سازي وکړي، دغه ټول ورته ورسي، هم ښوونځي ورته ورسي، هم خدمات ورته ورسي، او هم خلک دې ته جوړ کړي. خلک غواړي باور وکړي چې هیڅ ځای دا د دې ممانعت نسته، ځکه زموږ ملت، زموږ خلکو دغه مسأله اوس درکړې ده. دغه ناپوهي چې دغه دا زده کړې چې زموږ ملت نه لرلې، دا درد پر دې ملت تېر شوی دی. تاسو وګورئ چې په یو سیمه کې، بېخ په هغه سیمه کې، نه ډاکټر استه، نه معلم استه، نه یو داسې دایي استه چې هغه په دغه ټولو اصولو باندې چې د زموږ د خویندو مشکلات یې هغه تر یو ځایه پر رسوي. نو خو ملت دا درکړې ده چې د همدې لارې زه خلاصون کولی شم. تاسو وګورئ چې ډېر زموږ هېوادوال دي چې ښارونو ته یې خپلې هغه مېرمن راولي، یا لور راولي، یا بل څوک راولي، هغه ته وایي ښځینه ډاکټره چیرې دې پوښتنه کوي، که ورته وایي چې نو تا ولې دغه لور ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، دی به وایي چې وروره زما په سیمه کې ښوونځی نه وه، وروره ماته خو زمینه سازي نه ده شوې. زموږ ملت د خپلو اساسي حقونو ناخبره دي. په دې خاطر باندې نن موږ له ستونزو سره خبرې. یو ملت چې د خپل اساسي حق ونه پیژني، یو ملت چې د دې ټولو شانو څخه ناخبره پاتې شوی، دا بیا د حکومتونو مسؤلیت دی چې په دې باندې پوه کړي تر څو ملت غوښتنه وکړي. ګوره دا نن زموږ غشتنه په ټولیز ډول باندې ډیره کم رنګ ده. څو افراد دې غشتنه کوي ځکه چې هغه په دې باندې پوهیږي چې دا د انسانانو حق دي، ځکه هغه په دې پوهیږي چې زموږ راتلونکی د خطر سره مخ کیږي، زموږ اولادونو ته زموږ نسل ته خطر پیښیږي. نو د دې لپاره هغه افراد مبارزه کوي. موږ وای چې زموږ غشتنه ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ ځو د خلکو سره دریږو، دا غوی غشتنه تر هر ځای پر رسو، تر دې اداراتو پر رسو، ټول مسؤلین ته دا شی چې دا ګور د ملت حق دی، دغه ملت دغه شی غواړي. نو ته ولې دغه ممانعت کوې؟ دا خو ستا مسؤلیت جوړیږي. ته د خدای په وړاندې، ته د یو ملت په وړاندې، ته د انسانانو په وړاندې، او ته د داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پیژني، ته د هغو په وړاندې باندې مسؤول یې.
مننه ویسا صاحب، خوشحاله اوسې د خبرونې په وروستۍ برخه کې. ډیر په دې وغږیږو چې د حل لاره څه ده او څنګه کېدای شي چې دغه ښوونځي بیرته پرانیستل شي. افغان صاحب، یو موضوع چې یادونه یې کېږي هغه دا ده چې ویل کېږي دا ښوونځي ځکه تړل شوي چې د طالبانو د حکومت یوه غوښتنه دا هم ده چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت یې باید وپېژني، او کله چې په رسمیت وپېژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي دوی به بیرته ښوونځي پیل کړي. فکر کوي چې همدغه موضوع دا چیرې دا خبره وي، نو فکر نه کوي چې د دغو نجونو یا د دغو زده کوونکو په راتلونکي دغه ډول دا ډول که یې وایي چې د دوی حق دا ته ایښودل دا څومره سم کار دی؟
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیاتو له مخې، همداراز د اوسنیو قوانینو له مخې، دا یو ډېر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې د هغه دخه خپل حق ترلاسه کړم. د رسمیت پیژندنو په رسمیت پیژندنې په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته، ښځو ته د زده کړو حق ورکړي، نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي. نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسې به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي، د کار حق به ورکوي. دی چې د ښځو څخه د کار حق اخلي یا د زده کړو حق اخلي، دا خو لا د اساسي ستونزه د خپل رسمیت په وړاندې جوړوي. او کله دا فکر لري چې زه پر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم، نو دا د 10 میلیونه افغانانو د حق تر پښو لاندې کوي، د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي، افغانستان چې دوی هغه شاته بیایي. نو دا زما په حق باندې ته پر نړیوالو باندې ولې فشار راوړې؟ نړیوالو ته خو نور ځایونه هم ته پر هغه ځای باندې څه فشار هغه څه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منلي دي هغه عملي کړه. دا ستا د رسمیت پیژندلو دپاره زمینه سازي سوې. دا خو ته زمینه سازي نه کوې، دا خو ته لکه په لوی لاس کې ودې ته ولاړې چې افغانستان منځوي کې افغانستان پر رسمیت باندې ونه پیژندل شي. ته پر هغو توافقاتو چې تا ورسره کړي دي، هغه وعدې چې تا له نړیوالو سره کړي دي، هغه دیوه هم نه ده پره کړې. تا ولې ور راولاسې په افغانستان کې دي یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغه ټول یوازې طالبان پکښې راټول، له والي تر رئیس تر رئیس الوزراء او تر وزیر او تر چپلاسي پورې ټول طالبان. دویم قدم کې د ښځو د حق د پاره چې د کار حق دی ورسره منلی وو، د زده کړو حق دی ورسره منلی وو، له کاره دې هم ویستې. د ښځو په نامه چې کوم وزارت وو هغه دې په امر بالمعروف باندې بدل کړي، د نجونو چې کوم ښوونځي وي هغه دې د نیول پر مخ باندې وتړلې. تا خو دا توافق ورسره کړی وو چې د نجونو ته حق ورکوم، د کار حق ورکوم، د زده کړو حق ورکوم. تا په دویم قدم کې چې کوم وعده له نړیوالو سره کړی وو، تا چې کوم لاسلیک ور باندې کړی وو، ته د خپلو وعدو مخالف لاړې. دا خو ته لکه افغانستان چې په لوی لاس دغه حکومت دغه جغرافیه دغه ملت په لوی لاس باندې وه ومنځري ټوب ته وړي، له نړۍ سره یې اړیکې پرې کوي، لکه څنګه چې جنګ باندې، لکه څنګه چې د افغانستان په سکوت باندې دلته یو هلمند رکود رامنځته کوي، اوس غواړي اقتصادي رکود رامنځته کوي. بلې،
مننه. اغلی هاشمی عثماني، که تاسو راته وایئ چې غوښتنه مو څه ده، څه غواړئ چې له اوسني حکومت چې ستاسو ښوونځي پیل کړي بیرته درته؟
موږ له دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې وکړي، چې دوی خپل پر وعدو او پر قولو باندې معاملې وکړي. موږ غواړو چې زموږ مکتبونه بیرته شروع شي، او موږ غواړو چې خپل عیندې ته خپل فکر وکړو، موږ خپل درس وایو. ځکه که چېرته یو نارینه درس ووایي، یوازې یو کس باید یو کس د اجتماع ته یعنې جامعې ته یا ټولنې ته پوه کس راولویږي. خو لیکن کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ تحصیل وکړي، یوه ټولنه رامنځته راځي. تو ټولنه موږ دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید موږ د مکتبونو شروع کې به خلاصې کې موږ د ذکر تارتیا لرو ځکه شز فهم د ټولنې نیمه برخه تر سره ماستر اوري نو کله چې موږ د بدن نیمه برخه کار ونه کې نو د نیمه برخه کله یوازې کار کولای شي موږ د څه قدر غوښتنه لرو چې دوی باید موږ د حق تر پښو لاندې نه کړي که هر څنګه یې دوی وجام ټولنې ته نړیوال ته ځان ښکاره کړي په دغه وعدو چې دوی کړی ده چې دوی وعده کړی ده چې موږ ښځو ته داسې پرېږدو چې دوی زموږ پر حقوقو باندې معاملې کوي دا خو سم کار نه دوی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې پر هغه وعدو باندې چې دوی د نړیوال سره کړی ده چې موږ ښځو ته د زده کړې حق ورکوو د کار حق ورکوو دوی باید دغه ترسره کړي
مننه اغلی آشنا ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې افغانستان یا افغان زده کوونکي یا خوسنجونې په دغسې یو حالت کې نور پاتې نه شي چې د خپل راتلونکي په اړه نه څه ورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري نه انګیزه ولري نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره څه کول پکار دي؟
سلامونه. اول خو ترلو باید خپل طالب مکتبونه خوشی کی بلکې طالبان مکتبونه نه خوشی کی خلک در پاتېږي طالبان نه خوښو کی خلک در پاتېږي طالبان په وړاندې هغه د مجبوره کی چې مکتبونه خوشی کی دوم که چې هغه نکېږي بهر میشته افغانان چې دی هغه هم دغه وس نن پروګرامونه شروع کړی دي لګیا دي درګر ده د هغه افغانانو ته چې داخل د افغانستان دي د هغه لپاره آنلاین او په مختلفو ډولونو لګیا دي هغه ته مکتبونه جوړي خود ټولنه مهمه خبره دا ده چې ولې باید موږ دغه حالت ته ورسیږو ولې باید موږ دې ته مجبور شو چې زمونږ د جغرافي د ننه یو خزه ونې شکوله یو جنې ونې شکوله مکتب ته لاړ شي او د جغرافي بیرون افغانان ورته دغه موقع مسایده کې چې هغه درسوي طالبان کچېره پر رسمیت پیژندل د پاره دا کار کړی کچېره د بل څه د پاره دا کار کړی کدوې مدرسې ته اجازه ورکړي مدرسې پری دي خودکش خلک لګیا دي ماشومان خودکش او د ځان وژره ته تربیه کول د پاره امادګي هغه د نیسی هغه الیدګي یو بل د غوړ ته جوړي د ریاست ورته جوړي ولې دوی نشي کولای چې په عین حال کې د خوځو خوندۍ خوشي کړي په طالب باندې باید فشار راشي چې نړیوال تا د پدې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې هلته ماشومان مدرسې ډېر کې ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې دا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوش کې او خپل د تروریستي او د یو نسل او د نسل کوشي د اعمالو نه تر ووزي ان دا خبره باید طالب ته اور وکړل شي او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان د نن افغانان هم د طالبانو سره دغه خبرې شری کی د افغانستان نه بیرون افغانان کومنګستو کنوتی کنوردی مونږ لګیاستو اما تر هغه پورې چې د افغانستان د نن افغانان زمنګ پویګو چې هغه د ستونزې لاندې دی پویګو چې طالبان هغه تر رایسکي په دې باندې هم پویګو چې طالبان که مخامخ شو نو د شپې راځي خلکو کورونه ته خلک کورونه وباسي اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خوینه د لپاره پاتې کیو د هغه د مکتبونو لپاره وایي خلکو چې
مننه ویسا صاحب لتا سیم هم د پښتنه کو د هلا راستاس په نظر څه ده څه کول پکار دي چې دغه وضعیت چې راغلی لدې نور دغه جون یا دغه راوزی او دوی وکول شي خپل زده کړی وکړي
هلا رو خدا ده چې هیواد صاحب هم د سبا دی اعلان وکړي چې ټول شوندي ټول ماشومان ټول جون دي شوندي تروان چې په دې کې نور خبره ونه کی هم دغه حل لاره ده اوس په دې کې
یعنی ډیر اسانه حل لاره ده کنه ویسا صاحب
بخی ډیر اسانه ده بیت په دې کې نور خبري ځایږي نه په دې کې نور دلیل نشته په دې کې نور باید دلیل ور نه ویل سي په دې کې مثلا اوس چې د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی نو اوس خو د چې د ټول ملت حق جوړیږي بیا پر یو حکومت باندې هغه سیمې چې محروم وي هغه سیمې چیرې چې شونځي نه وي چیرې چې زموږ ماشومان محروم وي چیرې چې زموږ خوندې محروم وي هلته باید دی ډېر زمينه سازي وکړي یعنی په دې کې چې چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالی ستونزې د نه ایجابي د نړیوالې ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل شي د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل شي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل د روزل د پارا لپاره تاسو در دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکړي. دومره ښوونځي لرو دغه مو ارکان دي، ارکان وړاندې کی د ارکانو پر بنیاد باندې لنړی څخه لنړیوال ټولن څخه د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل سي، ترڅو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسي. یعنی ډیر اسانه مسله ده، په دې کې د خبرو نشته. ګوره یوه مسله چې راغلې ده چې تر شپږم پر دې زده کوونکي ښوونځي ته ځي، دا ډېر پر ځای خبره ده. او پوهنتون ته دي رواني او په دا مابینځ کې یو کشر پاتېږي، یو طبقه پاتېږي، یو څوک پاتېږي، یو 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 انسان، یو ماشوم پاتېږي چې مثلا زه څه وکړم، مثلا سبانو زه پوهنتون څنګه ووایم، زه نو دغه څنګه ووایم چې دا لاره څنګه پیدا کړم. دا خو بیخي هغه لاره د لوړو زده کړو دا اوس روان ده، دا هم تړل کیږي. نو زموږ هر لاره دغه ده چې دی د دې لپاره اعلان که د حجاب مسله وي، که د حجاب مسله وړاندې همدغه معرفت ورور زموږ حجاب اسلامي و، زموږ حجاب افغاني و، په ټول اسلامي نړۍ کې په ټول په سیمه کې زموږ حجاب چې و تر ټولو اسلامي حجاب، زموږ د معرف حجاب، د معرف د معرف حجاب چې و هغه ټول اسلامي و. یعنی په کوم څوک په انتقاد کې زازیر مدې ته چې مثلا موږ وایو چې زموږ خویندې چې په کوم افغانستان کې به موږ ټول چې روانې به وي پر هغه لارو باندې د ښوونځي تر دروازو پورې چې به تللې، په ټول هغه حجاب چې اسلامي حجاب باندې زموږ خویندې پوښ تلیو، هیڅ ستونزه په دې کې نه وه. یعنی که دغه خبره کیږي دا ډیره وړه خبره، دغه پخوا هم حل و، اوس هم باید حل شي. او که چیرې مثلا دا خبره وایي چې بیا هم موږ پر دې ملاحظات لرو، معرف پر دې ملاحظات لري، خو وړاندې دي کې ورور حجاب خو څه دغه کیږي نه، څه لویه مسله نه ده. ورته وایه چې د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې دغه مو حجاب دی، په دې کې وړاندې زموږ ملت خدا دا نه وایي چې زه حجاب نه کوم، دا خوند خدا نه دی ویلي، دا زموږ د کوون خدا نه دی ویلي، دا ملت خدا نه دی ویلي چې حجاب مو ورته وړاندې کوه. یعنی دا خودی ورته وایي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا ستاسو مسؤلیت دی، په دې تاسو مسؤل یاست.
ډیره مننه ویسا صاحب، خوشحاله اوسې.
مننه.
افغان صاحب، ویسا صاحب ویل چې ډېره اسانه حل لاره همدا ده چې سبا ته ښوونځي پیل شي. ستاسو خبره اوسني حکومت ته څه ده؟ یعنی که ښوونځي پیل شي څومره به د دوی لپاره هم ښه وي او د نورو افغانانو لپاره هم؟
دا خو واضحه خبره ده چې د ملت لپاره دا یو ښه خبر دی، او دا د هغوی حق دی، باید ورکول شي. طالبانو لپاره ځکه ښه ده چې تر نړیوال فشار لاندې به نه راځي، ملت به نه ځینې مرور کېږي، د اخروي مسؤلیت به یې ادا کړی، د الله په وړاندې به مسؤول نه وي. او دنده دغه ده چې موږ وایو چې دوی دې سبا ووایي چې دا کار بس شروع دي. کې خبره دا ده چې دلته څو عوامل شته چې دوی ښځو نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. یوه خبره دوی دا کړې ده چې بودیجه نشته چې موږ د دوی لپاره جلا ښوونځي جوړ کړو، په هغه کې دوی ته جلا ښوونکي وټاکو. موږ د دې لپاره بودیجه نه لرو، یوه خبره دا ده. دویمه خبره یې یونیفورم کړی وه. او بله خبره دا ده چې دلته ذهنیت هم د طالبانو په خپل منځ کې کشمکش روان دی. ما ورته وویل چې د طالبانو یوه لویه طبقه چې دا کلیوالي ذهنیت لري، له کلیوالو سیمو څخه راغلي دي. زموږ دا احساسات چې کومه خبره وکوله چې زموږ خلک ذهنیت جوړ دی، ته که ذهنیت یې ته جوړ وای نو خلک ولې مظاهره نه کوي؟ خلک ولې خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی؟ خلک ولې د دې لپاره اعتراض نه کوي؟ خلک ولې لارې نه بندوي؟ تاسو ولیدل په افغانستان کې تر دغه اعلان وروسته له یو څو نجونو ما سوا چې په کابل و هرات کې دی خپل ځغ پورته کړی، هیڅ هم مظاهره نه وکوله. دا څنګه جوړ ذهنیت دی چې خلکو ته خپل مسلم حق، شرعي حق، قانوني حق، اخلاقي حق مني اخیستل کیږي او هیڅ کوم اعتراض لپاره نه راوځي؟ دا معلومه ده چې د خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ، یا په تېره د ملایانو دا نه دی جوړ. نو طالبان دې یو کار دا وکړي چې خپل منځ پر دې شی باندې توافق راولي. تر موافقه وروسته چې طالبان دا شی بیا بنو بیرته د دې سبب نه کیږي چې نن اجازه ورکړي، ته بیا د سبا بیا بیرته بند کړي. زما په نظر باندې یوه حل لار دا ده چې طالبان دي که اوس بودیجه نه لري، دوی دي ښوونکي جلا نه وټاکي. همدغه نارینه ښوونکي چې دي دا د اوس ضرورت له مخې په پیکه کې یوه قاعده ده چې د ضرورت له مخې کله کله حرامو شانو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي. مثالونه په قرآن کریم کې د خنزیر د غوښې دي مثلا، د وینې ورکول شوي دي، داسې نور. نو دغه قاعده له مخې که طالبان اوس رښتیا بودیجه نه لري او دوی نسي کولی چې جلا ښوونځي جوړ کړي، جلا ښوونکي ورته وټاکي، د دغو شانو کمی وي، نو بیا د فکر د دغې قاعدې له مخې طالبان دې اجازه ورکړي نجونو ته په همدغو ښوونځیو کې د الکانو سره په یو ټولګي کې د
په یو شوون کې دغه دخلې وکړي څکه دا د شریعت قاعده ده او په داسې وختونو کې د تطبیق وړ ده نو دا قاعده عمر څوک تطبیق کوي چې په دې کې موجوده ده په قران کې اصل لاغلی دی او ماته زمينه ده چې د تطبیق راشي او زینت تطبیق وکړم دا د تطبیق وخت دی لنه انسانان خو د کلو کلو لپاره د خپل خلک محموله پیغمبر علیه السلام و خپل امت ته په خاص ډول و چارواک په امت دا خبرداري ورکوي دی چې د خپل ملت په وړاندې مسؤلیت الله په وړاندې نو دا دغه حق دی او تاسو په دې کې مسؤلیت اجازه ورکړي چې نو ته چې دغه د کول دغه الکانو د کولونکو سره نارینه شوونکو ته په دغه یو څه توضیح ورکړي وکړي څکه تر هغه وخت پورې چې دوی بودیجه پیدا کوي یو نه پوره وخت تاکي د لاس وون کې پیدا کوي تر هغه وخت د لمبه غوخه لمبه د ټیکي قاعده د کار واخلي او اجازه دی ورکړي
ډیر زیاته مننه افغان صاحب د خبرونې ورسته شی بی دی د خبرونې بحث هم پای ته پرسیدو دی د انجونو د تړلو ښوونځیو په اړه وغږېدو چې د خپرونې میلمنو وویل تاثیر به یې په هغه صورت کې ډیر منفي وي چې کله دغه بندیز دوام کوي یعنې دا به له هغو انجونو څخه چې اوس ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي تړلي دي د زده کړو انګیزه واخلي او حل لاره یې هم ډیره اسانه وویل شوه چې کیدای شي دا سبا ته بیرته ښوونځي پیل شي نو دا به هم د حکومت په ګټه وي او هم به د هغو زده کوونکو چې ښوونځي تړلي د خپرونې له منو د یو لسم ټولګي لز د کون کې اغلی هاشمی عثماني د ازادي ائتلاف موسسې له مشر اغلی حبیبی اشنا د قلم لار ټولنی له مشر خغلی تاولاوی ساول د دنیا له مولوی زبیر افغان څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له تاسې هم مننه چې د خبرونه مو ورده تر بلیونی ښه وخت ولرئ.